امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته لومړی دا راپورټ لرو چې په پاکستان کې انتخاباتو ته څو ورځې پاتې دي او د سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاینونه اوج ته رسیدلي دي خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته چې خلیل خان یې تاسو اوروي
السلام علیکم د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا د استخباراتي ادارو برعکس ویلي دي چې روسیه اوس د امریکا په نشه کولو کوشش نه کوي او خپل مخالفین یې لیونی مللي ولسمشر ترامپ دا خبرې یو ورځ وروسته دا غنه کړې دي چې د خپل مخالفینو د قانع کولو کوشش وکړوي ویل چې په هلسنکی کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په اړه کومې خبرې کړې وې په هغه کې ترنه الفاظ ګډوډ شوي وو ولسمشر ترامپ د کابینې د غونډې نه مخکې په سپینې ماڼۍ کې داسې وویل موږ ښه روان یو باید د روسیې سره د بل چا په وخت کې موږ دومره ښې اړیکې نه لرلې او د روسیې په اړه زما پر شان بل یو مشر تر اوسه نه دی پیشکش کړی که څه هم خبریالانو د ترامپ نه پوښتنه وکړه چې آیا روسیه اوس هم په امریکا کې امریکا په نشه کوي هغه وویل چې داسې نه ده ترامپ زیاته کړه چې ځینې کسان زما د ولسمشر پوټین سره د ښو اړیکو نه نفرت کوي هغوی غواړي جنګ دي وسي او ښه تعلق دي نه وي د امریکا متحداتو یو لوړپوړي جنرال د پنجشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د جنګ د ارزیابۍ په نتیجه کې د دې ډېر امکان نشته چې د امریکا متحداتو دي په افغانستان کې په ستراتیژۍ کې لوی بدلون راولي د رایټرز خبري اژانس د جولای په 10 نیټه یو راپور ورکړی وو چې پکښ راغلی وو چې امریکا متحدات د تیاری نیسي چې د افغانستان په اړه د خپلې اوسنۍ تګلارې ارزونه وکړي د امریکا نوي ستراتیژي یو برخه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیاتول وو چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو کال مخکې په ګرانه په دې کې نیسو چې دا کار وکړي امریکایي جنرال جوزف ووټل دا ډول ارزونه ادیب للی ویلي چې دا وړاندیز یې کړی چې داسې توقع لري که څه هم مستقیم نه خو پرمختګونه سوي دي ولسمشر ترامپ د پوتین هغه وړاندیز دردولو ورسته چې روسیې ته د لسو امریکایانو نه د تحقیقات اجازه ورکړي پوتین ته امریکا ته د سفر بلنه ورکړې ده سپینې ماڼۍ د پوتین د وړاندیز په ځواب کې ویل دي چې ولسمشر ترامپ دغه وړاندیز رد کړی دی روسیې د ولسمشر وړاندیز په امریکا کې سخت غبرګون پارولی وو پوتین ویلی وو چې روسیه به امریکا ته د هغو دولسو کسانو نه د سوال ځواب اجازه ورکړي چې امریکایي تحقیقاتي ادارې ویلي شک لري چې د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې وي او په بدل کې به د لسو تنو امریکایي اتباعو نه د تحقیقاتو غوښتنه کړي د روسیې د ولسمشر د وړاندیز دردولو وروسته ولسمشر ترامپ د ملي امنیت مشاور جان بولټن نه وغوښتل چې پوتین ته واشنگټن ته د راتګ بلنه ورکړي سپینماری دغه نه ورسته د پوتین د وړاندیز زردولو اعلان وکړ چې د امریکا د کانګرس غړو د پوتین د وړاندیز ضد یو الهه په تصویبولو کار پیل کړی دی د پاکستان د پاوز ویان د چهارشنبه پر ورځ د سنایوي کمیټې ته ویل دي چې پاوز په انتخاباتو کې مستقیمه توګه رول نه لري جنرال آصف غفور وویل چې په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي او یوازې د انتخاباتو امنیت لپاره به پاوز په ټول ملک کې ځای پر ځای کیږي په دې غونډه کې د پاکستان د پاوز او ملکي ادارو لوړپوړو چارواکو ګډون کړی وو شاغری غفور ول چې د انتخاباتو په ورځ په ټول ملک کې شاوخوا 400 زر عسكر د امنیت لپاره ځای پر ځای کوي د پاکستان په پاوز لدې کابل نیوکی کیږي چې په انتخاباتو کې د خپل خوښي د کاندیدانو د کمیبي لپاره د خپل نفوذ نه کار اخلي څو ورځې مخکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسن هم په یو راپورټ کې په دې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د پاکستان پاوز په انتخاباتو کې مداخله کوي او د پاکستان مسلم لیگ نون د ګوند د غړو پر ضد اقدامات کوي د کرکیچ نړیواله ډله وایي چې امریکا باید له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د خپل استازي د ټاکلو تر څنګ له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو په شرایطو هم خبرې وکړي دا ډله وایي د امریکایي استازي کولی سي چې په قطر او یا په بل کوم هیواد کې د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره خبرې وکړي د غډلې د رسنیو امریکایي چارواکو او نړیوالو سازمانونو د راپورونو او څرګندونو په اساس لیکلي دي چې اوس واشنگټن له طالبانو سره مخامخ خبرې غواړي روسیه د پنځشنبه په ورځ داسې ویډیوګانې لړۍ خپره کړي چې عادي او د نوي اثر اټومي وسلو ارزمویني او عملیات پکې ښکاري
Russian Defense Ministry aired Hollywood-style footage of its new super weapons.
روسیه دغه ازمنی څور زی ورسته لاغه کړی چې د امریکا او روسیه ولسمشران په دې خبري وکړي چې په څه ډول د وسلو سیالي ونکړي. جمهور رئیس پوتین د تیر مارچ په میاشت کې د نوي اثر اټومي وسلو د لړیو اعلان کړی وو او ویلي وو چې دغه وسلې د نړۍ هر برخه باندې شکولې سي او د امریکا د توغندیو ضد دفاعي نظام هم د دې مخه نسی نیولې. له اروپایي هیوادونو څخه د لویدیزي او مرکزی افریقا ته په پراخه پیمانه د مخدره موادو قاچاق کیږي او میلیونونه انسانان په دغه هیواد کې په دغو موادو روږدي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه اوریدلی سي. خو لومړی پام وکړئ دې رپورټه. په پاکستان کې انتخاباتو ته څو ورځې پاتې دي او د سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاینونه اوج ته رسیدلي دي. د سیاسي کارپوهان وایي په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي ګوندونه ژمنې ډېرې کوي، خو چې په حکومت کې راسي بیا نو څه نه کوي. د پاکستان د سوات ځینې رای اچوونکي په دغه سیمه کې د برېښنا د نشتون، د چشاک د اوبو کموالی او په روغتونونو او ښار کې د ناپاکۍ څخه سر ټکوي. په دې هکله ستاسو پام د ډیوی رادیو رپورټ را ګرځو.
په سوات ضلع کې د صوبایي اسمبلۍ اته حلقې دي، خو دې کې د ټولو مهم حلقه د منګوري ښار حلقه پی کې پنځه ده، کومه چې مخکې پی کې اسی وه او منګوري ښار د ملکن ډیویژن د وو ضلعو هیډکوارټر هم دی. د حلقه کې د 15 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده چې پکې اته امیدواران د سیاسي ګوندونو سره تعلق لري او و امیدواران په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي.
به هغه کس لوټ ورکړ چې زموږ د کوم مسلې د منګوري خاطر کم دي دا اوارې کې موږ به هغه کس منتخب کړو.
مسلې غوډاوي چې لوټ شېډینګ مثلا سبا کې جوړتای ته لاړ شې سیرنج نه ملایږي لګا در په در بغرځي خلګو ډیر دا ویکړي چې ارمو په تبدیلی راوسته ډاکټران د سي جي اوسړي ته کې جولټي کې سرنج نه ملایيږي په وخت د علاج نه ملایيږي په ایمرجنسي کې پیسې هو تلاشه.
منګور خر په دوو غټو هسپتالونو باندې د ډیویژن د وو زلو د مریضانو بوج دی او ټران وای چې هسپتال کې علاج خنه کیږي او هسپتال کې ګندګي ډیره زیاته ده. منظور بابو وای چې د قامی سملې د پاره چې تیر انتخاب کې هغه چا لوټ ورکړو او هغه ګټلی و نو 15 کال کې پسترګو نه دی لیدلې.
تیر کال موږ وټ ورکړو په ژوند کې ولنه غلطي ما ته کړو وټ ورکړو او زه ورته قسم خورم چې 15 کال کې په دسترګو نه لیدلې تا یعنی په وټ ټایم کې ما نه ولیدل هغه رستم نه ولیدل.
د 15 جولای پټاکنه کې د متحده مجلس عمل د امیدوار محمد امین، دا تحریک انصاف فضل حکیم، دا عوامی نیشنل پارٹی واجد علی خان، دا مسلم لیگ نون ارشاد خان، دا پیپلز پارٹی شہزادہ امیر زیب شہریار او دا قوم موطن پارٹی دا فضل الرحمن نونو پمینس کے دا مقابلے امکان دے. دے حلقے کے دا رجسٹرڈ ووٹوں تعداد 1,55,000 یو سل او شپک دے چھپا کے و اتیا ذرا ات سوا درش پیتا دا سڑو او اتش پیتا ذرا دو سوا درس الوق دا خزو ووٹوں دی او د دې د پاره با الیکشن کمیشن په 15 جولای درې نوی پولینګ سټیشن او 216 پولینګ بوته جوړی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځله خپریږي او ردلې مهروي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د اسرایلو پارلمان پرون یو جنجالي قانون تصویب کړ چې په اساس اسرائیل یوازې د یهودانو هیواد بلل سوی دی. دغه قانون د مسلمانانو او عیسویانو شدید غبرګون راپارولی. په نوي قانون کې د یهودانو د پرمختګ او مدني توانمندي یادونه سوی او عربي ژبه له رسمیت لغوه او د ځانګړي مشخص سطحې ته ټیټه سوی. د اسرائیلو تر حاکمیت لاندې یو شمیر غیر یهودانو د حکومت دا عمل ښکاره تبعیض او نژادي کرکه بللې چې په باور یې دیموکراسۍ ته به زیان ورسوي. نور حال پر پوټ کې واوري.
د اسرائیلو پارلمان کې نسد د پنځشنبې په غهیز یو اختلافي قانون ته مثبت رایه ورکړه. دغه قانون ایواز یهودانو ته د خود ارادیت حق ورکوي او د یهودانو د پاره د میش ځایونو جوړولو ته لار هواروي. قانون ته چې د ملت دولت نوم ورکړ شوی، تر 8 ساعته ناندریزو بحثونو وروسته اکثریت وکیلانو رایه ورکړه. د اسرائیلو د پارلمان عرب غړي د قانون کلک مخالفین دي. قانون د عربي ژبې رسمیت اخیسته او د خاصې ژبې نوم یې ورکړه ده.
اخو کرشه ازه
د دغه شیطانی قانون پر سر یو توره پرده پرته ده. داسې قانون چې توره ټوټه پرې خوره ده.
خود اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ل قانون څخه ملاتړ کړی ویلی دی چې تصویب کېدل یې د صهیونیزم په تاریخ کې یو تازه پاڼه پرانستلې ده.
زه خپل هیواد د یهودانو ټاټوبي ته دا خبره تکراروم، خو په دې وروستیو کې داسې خلک هم پیدا شوي چې کوښښ کوي دغه هیواد بې ثباته کړي او په دې توګه زموږ د موجودیت او حقونو اساس بې ثباته کوي. دا مو ژبه ده، دا مو ملي سرود دی او دا مو بیرغ دی.
ובכן היום חקקנו בסלע החוק.
په اسرائیل کې د میشتو عربانو مدني حقوقو تضمین شوی دی، خو ډیره شکایت کوي چې د حکومتي خدماتو پر وخت به له سخت تبعیض سره مخامخ شي. دغه قانون د امریکایي يهودانو د سازمان خبرګون هم راپارول ده. د سازمان مسؤلینو د قانون د تصویب کېدو لامل د خواشینۍ په سرګندولو سره ویلي چې نوې قانون د اسرائیلو د معسینو هغه ژمنه له خطر سره مخامخ کړی ده چې اسرائیل د يهودانو هیواد او دیموکراتیکه خطه بلله.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې هغه غوښتنه غندلې ده چې وایي روسیه غواړي د امریکا له څو اتباعو څخه هم تحقیقات وکړي. البته د دې په بدل کې چې د امریکا مفتشین غواړي له هغو دولسو روسانو څخه تحقیقات وکړي چې خاص مفتش رابرت مولر پرې د 2016 په انتخاباتو کې د لاسوهنې له امله رسمي تورونه لګولي دي. نور تفصیل زموږ د همکار نسیم ستانیزی په رپورټ کې واوري.
د هلسنکی په سرمشریز غونډه کې روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر ټرمپ ته وویل چې خاص مفتش رابرت مولر کولای شي چې روسیې ته راشي او له هغو دولسو روسانو نه تحقیقات وکړي چې د پرې په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه لګولي دي. خو د دې په بدل کې که روسیه هم وکولای شي چې له هغو یولسو امریکایانو نه تحقیقات وکړي چې په روسیه کې پرې د غیر قانوني اعمالو د سرته رسولو شک کیږي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون دغه تورونه او د روسیې ادعاګانې په کلکه رد کړلې او هغه یې په بشپړه توګه د خندا وړ وبللې.
We continue to urge Russian authorities to work.
Data da mawar ko che Rusi charwaki data wa sa uche da America da adli le wazarat sara kar wukri che po Rusia ke haga kasan taqib kri che pa haqiqat ki pa haga jali dasisa ke dakhil di che Rusia ke da Bill Browdy masala maistra wastala da haga company da haga company aw nuri hadaf wukrsawal aw hamdaranga da Rusia da khalko khilaf hamul
khuspini mani da Putin le khwana da tabadule randiz sam دلاسه نه درات کړي.
په دې برخه کې یو څه خبرې اترې وشوي، خو د امریکا لوري کوم تعهد نه دی شوی. ولسمشر به خپل همکارانو سره پرې کار وکړي ک په دې برخه کې کوم اعلامیه وي نو موږ به تاسو ته خبر درکو.
د روسي له خوانه په تورونو کسانو کې یو هم په خوانه سفیر مايكل مکفال دی. په خوانه سفیر مايكل مکفال سپینمانه دي ته وهڅوله چې د پوتین مسخره غوښتنه په غوڅو الفاظو رد کړي. خود هلسنکی له کانفرنس نه لامخ کې هم مايكل مکفال د روسي په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د دریس په اړه اندېښنه څرګنده کړې و.
My greatest master ویره دادا چې ولسمشر ټرمپ د پوتین په وړاندې ډېر دوستانه نظر ولري او په سټایل به یې ونازوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ دغه ډول انتقادونه رد کړل.
د روسي په مقابل کې څومره چې زه سخت دریز لرم بل هیڅ جمهور رئیس نه درلود. شمیر ته وګورئ چې موږ څه کړی دي، بندیزونو ته وګورئ، سفیرانو ته وګورئ چې هلته نشته دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، څو ورځې مخکې د هرات په ولایت کې مولوي فضل الرحمن انصاري خلکو ته په خبرو کې وویل چې د رسنیو او خبریالانو پر ضد جهاد باید اعلان سي، ځکه چې د افغانستان رسنۍ او خبریالان اخلاقي فکر او فرهنګي فساد ته لمن وهي او د عام خلکو په ذهنونو تاثیر اچوي. د درې خبرونې خبریال ظفر بامیانی راپور شالېږلی چې پښتو متن تاسو ته در اورو.
اما امروز ما میگم از تمام مفتی هم بریم پرسان کنیم، هر مفتی که چنین فتوای نداد بدانیم که او مفتی نیست، یک شخص فاسد و ظالمی هست. بدانید و بفهمید که بر علیه رسانه های افغانستان جهاد فرض است. هر کسی نه از بین ببرد جهاد کرده، مبارزه کرده، هر کس از دست اینها کشته بشه شهید بشه.
دا مولوی فضل رحمان انصاری هغه خبرې دي چې تیر جمعه د هرات په ولایت کې مخکې د لمانځه د ادا کولو څخه وکړې. د مسجد دغه ملا امام د افغانستان رسنۍ او خبریالانو ته فاسد ویلي او دوی په اخلاقي فکری او فرهنګي فساد ته په لمن وهلو تورن کړي دي. دا خبرې د هرات ولایت د خبریالانو د سخت انتقاد سره مخامخ سوي. د هرات په ولایت کې خبریالان وایي
ما به عنوان یک خبرنگار از این نویه به شدت نگران هستم. امیدوارم که دولت و ادارات زیربط در این مورد توجه جدی بکنند.
برای ما کسایی که داریم با امکانات کم با امنیت نادرست فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای میکنیم واقعا جای نگرانی هم.
در هرات به ولایت که در آرزو در تلویزیون خبریال عبدالقیب پدرم قاضی زاده وایی زه در یو خبریال په حیث دی کار ډیر اندیشمن کردیم. د حکومت او دولتي ادارو څخه دا هیله لرم چې په دې برخه کې زیاته پاملرنه وکړي.
وقتی که یک نفر گپیر خلاف اسلام میگه، خلاف مقررات و قوانین میگه، بعد از اثبات جرم از او، بعد از اثبات از این که این نفر افترا کرده، دروغ گفته، مردم را به ناحق به اختلاف انداخته، بعد از اثبات جرم متناسب به جرم جزای باید ببینه.
حتی گروه های مخالف مسلحی که در کوها قرار دارند.
در دا افغانستان در لویدیز حوزه د علما و د شورا معاون مولوی محمد کباب یعنی او د هرات په ولایت کې د حج او اوقاف د ادارې رئیس سید محمد شیرزادی وایي د عدلی او قضایی ارگانونو مسئولین باید د دې خبرو پوره تحقیق وکړي. د دې عکس العملونو په زیاتېدو سره مولوی فضل رحمان انصاری خپلې خبرې اخیستې او ویلي چې خبریالان او رسنۍ د عامو خلکو په ذهنونو تاثیر اچوي. د هرات د ولایت د والي ویان جیلانی فرهاد وایي
ما متحد به حمایت جدی از اصحاب رسانه و خبرنگاران هستیم. از طریق کمیته امنیت و مسئولیت تدابیر جدی و لازم در راستای تامین امنیت مراکز رسانه‌ای روی دست داریم و در این زمان ادعایی که صورت گرفته و موضوعاتی که اخیرا
در دی ولایت امنیتی مسئولین دا موضوع په جدی ډول تعقیبوي او هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې خبریالانو او رسنوی ته زیان ورسوي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د شمیرو له مخې په افغانستان کې د تیرو شپږ میاشتو په جریان کې یوولس افغان خبریالان وژل سوي او یوولس نور زخمي سوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کندهار کې کروندګر او ځمکوال وایي د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید لپاره د ژورو څاګانو له امله د اوبو سطح ټیټه سوې او کرهڼه یې زیانمنه کړې ده. د پنجوایي ولسوالۍ ځمکوال وایي اوس یې کلک هوډ کړی چې د اوبو د سپما دپاره له دې وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوی به کوي. نور حال له کندهاره د عزیزالله پوپل پر پوټ کې واوري.
د کندهار په جنوب کې پنجوایي د دې ولایت له مهمو زراعتي ولسوالیو څخه ده چې اوس یې کروندګر د اوبو د کمښت له جدي ستونزې سره مخ دي. د دې ولسوالۍ ځمکوال مني چې په تیر کې د تریاکو د کښتو لپاره ژورو څاهانو د اوبو زیرمې ډېرې زیانمنې کړې. په پنجوایي ولسوالۍ کې یو مهال د تریاکو پراخ کښتونه کېده خو ځایي اوسېدونکي وایي چې په زیانونو یې اوس پوه سوي او د تریاکو د کښت کچه اوس ډېره ټیټه سوې. د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي خان محمد امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې د تریاکو د نورو زیانو ترڅنګ د اوبو د کمښت په وجه د دې کرهنیزې ولسوالۍ زراعت ته لوی ګواښ پیښ دی.
کوکنار کره کېدله خو په اوس چې اوبه نشته دا د زیاتو برمو د نتیجه ده چې نن په کندهار کې د پنجوایي په ولسوالۍ کې په ټولو ولسوالۍ کې اوبه نشته. خو په پنجوایي په ولسوالۍ کې خلک اوس پر بارېدو دي، خلک بارېږي. دغه د تریاکو ګټه ده چې موږ زیاتې برمې وهلې، جوړې برمې مو وهلې، نن مو د شنګ د اوبو په سر مشکل لاس او ګریوان یو.
د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د تریاکو د کښتو په وجه د پیښو سو زیانو څخه کروندګر اوس پوسوي او دا کښت ډېر له منځه تللی. د ولسوالۍ په چلغور سیمه کې حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي او تنظیم لپاره د یو لوی کانال د جوړېدو پروژه پیل کړې. د سیمې اوسېدونکي وایي چې ځمکوالو کلک هوډ کړی چې په خپله سیمه کې به د نورو کروندګرو د تریاکو د کښت مخه هم ونیسي.
داسې مځکه نه ده که رسوې لکه د هلمند چې مثلا په خورورو مځکه یې کړلې و. دا زموږ په ګر وطن چې راجمع کې اتمنه تریاک یې نه دي اخیستي. واجوری ده نو بیا کچیر دا سپیر چې سړی ډیر تاریخ وکړي هغه مثلا ملک ورته دریږي چې دغه مکو نو بار هغه نس کړای د ملک څخه
نصرت الله د تاریخو ل کروندې څخه مخاړولې او اوس پر خپل پټی د رومیانو کښت کړي دی وایي چې د سیمې خلک د نشي توکو د کښت په وجه ل بیلابیلو زیانو سره مخ دي
زموږ خلک ډیر په د کچکی ډول په تاریخو په جیا محتاج دي دا چې دا کامکاری موږ سره وسی خلک به موږ د نشو سو ګرځيږي او بیکاره بنی تنور په ساتو سبو ګرځيږي خپل کارو ته به ادامه ورکړي
د کندهار د پنجوایي ارغسان او میوند ولسوالیو په ګډون د دې ولایت په ډیرو نورو برخو کې ترمزه کلانج د اوبو د زیرمو د کمیدو سره پرې وخت ډیری کروندګرو کورنیو خپل سیمې پرې شي دي ځای اوسیدونکو د دې کار یو لامل په خپل ساري ډول د تریاکو د کښتو د اوبو کېدو لپاره برمی یا ژور څهان غنی چې زیانونه به دراتلونکو لپاره هم موجود وي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري
او د هم د خبرونه یو مرکه د پوهنې وزارت چارواکي وایي د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په ځانګړي ډول په ننګرهار او لوګر کې پر شوبنځیو او شوونیزو ادارو بریدونه کړي دي چې له امله یې یو شمیر شوونځي په موقت ډول تړل سوي په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د پوهنې د بهیر په وړاندې د نوو ګواښونو په اړه د پوهنې د وزارت د خبرونو د لوی رئیس او ویان محمد کبیر حقمل سره مرکه کړي چې ستاسو په می اوریدو ته راکرسو
په دې ولسیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د ماری پوړانی غوښنه زیات شوې دي
شدید اندېښنې موږ ته پیدا کړې دي متاسفانه لسکونه زره زکون کې خونځې ته لټلونه محروم کړې دي او یو حرکت غونډې پیل شوې ده چې متاسفانه موږ دوام ځان بولو د افغانستان په ځان بولو او د افغانستان د راتلونکو په ځان باندې بولو زموږ تماسونه جدوجهد او هڅې ملټلو خو سره داسې پیل شوې چې ان شاء الله کې زر تر زره د ستونزه حل سي د باندې ګرم موسم خونځې دی وړي په خصوصیت تللې دي د سړو سیمو خونځې په سلون میاشتنه از میانو باندې بوختی او په څور ازو کې به غوي هم د رخصتې خواته ولارسي خله د رخصتې نه روسته او د امتحانونو په جریان کې که داستون دي موجوده وي زموږ د تعلیمي کال په خ تکمیل او د تعلیمي کال د نصاب په عملي کولو کې بل موږ سره ډېر زیات ستونزې پیدا کړي
په ننګرهار کې دوه ځلې د معرف په ریاست او د خاري مدیریت باندې بریدونه وشول خونځي یو امنیتي اندېښنو له امله وتړل شول همداشان لوګر کې هم دوه خونځي ته ورچول شوې یا د سوځولو هڅه شوې ده د دې علت څه ګڼې
دوړو خو هم دایش هم طالبان دای دا کوي چې په موږ باندې دولت او بهرنۍ ځواکونه عملیات ډیر کړی دي زموږ کسان راوازنی دایش خو حکومت رسمي اخترنامه نشر کړی او پیغه کې لیکلی چې دوی ماشومان پکې وژل سوي دي او د دې لپاره چې دغه ماشومان وژل سوي دي دوی هم راځي زموږ ماشومان او زموږ خونځي په نخ کوي چون خونځي رخصت او متاسفانه دوه ستر بریدونه دوی پر معرف باندې وکړلې او د معرف په ریاست باندې چې خوشبختانه وسلوال مخکې لدی چې تعمیر تنه نو زیل په خول ویدل او وژل سول بل هم په خاري مدیریت باندې چې تر یو لسو ډیر موږ خپل همکاران پکې لاس ورکړ شهیدان سول او د پنځو نړي همکاران زموږ ټپيان سول اسناد مو سوځیدل تعمیر خراب سو په لوګر کې عینن لتیر شنبې رئیس د طالبانو د ایداده چې ګنې دولتي ځواکونه ور باندې سخت بریدونه کوي دوی تزیانونه او ختی د بنان د بریدونه باید کم سي کنه کمیږي دوی مکتبونه بندوي او د دې ترڅنګ بیا تهدید کړي چې تاسو خپل مکتبونه نه تړي بیا به موږ تاسو خوندې وی جوړو او ور بور غرزو په دې جریان کې دوه خوندې ته تر اوسه پورې ور اچولې چې متاسفانه ډیر کلی او ډیر معیاري تعمیرونه زموږ پکې وسوځیدل د ملیونونو افغانۍ ودانۍ او تعلیمي توکي پکې وسوځیدل سوابق د زدکونکو زموږ پکې لمنځ ولړل او غټ ستونزې رامنځته کړې زما په فکر دوی کوشش کوي چې یو ډول فشار راولي په نظام باندې چې دوی پر وړاندې خپل اقدامات ته کمی ورکړي فکر نه کوم چې کوم فشار چې دوی غواړي په خوندۍ باندې راوړي هغه فشار د نظامی او جنگي ادارې هیڅ کړلای شي په دې معنی چې دوی غواړي خپل ځان مجازات موږ به داسې حالت کې واقع شوی چې نه هغه خو یو نه د خو په منځ کې روان حرکت یو خو دوی داسې فکر کوي چې موږ کوم متضرر سو بیا به دولت نرمۍ نه کار وخلي نو زه فکر کوم چې دا به ډیر معقولانه نه وي چې دغه جګړو بوج دوی په موږ واچي او موږ نه د سو استفاده وکړي
ساسې د شمیرونو لمخې تر اوسه په افغانستان کې څومره شاګردان د خوندونه بهر پاتې دي
3.5 میلیونه زکو ماشومان د دې لپاره چې پر راس کې د مشکلاتو همدنه امنی د خوندزو ته نسیتللای تر سلوخت زرو ډیر ماشومان په دې تیره یو هفته کې په لوګر کې له خوندزو ته تلونه محروم شوی دي په فرا کې چې جګړې وسولې موږ د ټولو ولایت مکتبونو رخصت کړل په ننګرهار کې دغه مشکلات موجود دي په جوزجان کې په تخار او په نور ولایتونو کې کله راس کله ولارس دا مشکلات حکومت موجود دی، اما په ټوله کې زموږ 3.1 میلیون ماشومان لا هم زکړه ته لاسرسی نه لري، چې د 2.2 میلیون اغنجونی دي.
په فراه کې به ته خوندې پرانیستل شي.
فراه مغه ورځو کې چې جګړه و، موږ خوندې دي لپاره رخصت کړل چې ځینې کورنۍ نوې ماشومان خوندې ته نه ساتلای. اوس دی وډي رخصتۍ دي، وډي رخصتۍ نو ورسته د فراه مکتبونه کوم ستونزه نه لري. یوازې په ننګرهار کې تهدید موجود ده، تهدید سره سم خوندې رخصت شوی دي، ځکه کلنۍ رخصتۍ و. هله منې مده خوندې له پرانیستل کېدو سره چې د مزمري له 15 وروسته به بیرته سره شروع کیږي، یا هم په وږي کې کاوه ډیره تودا وي، نو هله منې چې تهدیدونه موجود نه وي.
څنګه خوندې په افغانستان کې لا بندي؟
زموږ هغه اوږدمهاله بندش چې ورته وایو شاوخوا 1100 خوندې بندي، خو کله دا شمیره اوچته سي په ځینو سیمو کې، مثلا د اوس پلوګر کې 103 خوندې تړلې دي، دا شمیره اوچته ای چې هغه ان شاء الله بیرته خلاصيږي. کله دا شمیره ټیټه سي، مثلا سکه لمنګ د کال په پیل کې په هلمند او په زابل او په روزګان کې ډیر خبرونه لدی ولاتونه درلودل، خوندې مل سره پرانیستل شو، نو هغه اوږدمهاله بندش زموږ هم دي زروب شاوخوا کې وي همیشه.
مناسب کوم
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر د مړینې 11 تلین د پنځشنبه په ورځ په کابل کې ولمنځل شو. په دې مناسبت په جوړه سوې غونډه کې د ملي شورا غړو او د دولتي ارګانونو ګڼو مسؤلینو ګډون کړی و. د مشرانو جرګې رئیس محمد ظاهر په هیواد کې د ملي یووالي په برخه کې یو فعال بادشاه وګڼه، او د دلمسی او د مشرانو جرګې غړي مصطفی ظاهر وویل محمد ظاهر که په هیواد کې د نن وو او که بهر، د هیواد په چارو کې ځان شریک ګڼلی او د خلکو د ژوند د شوال لپاره وو. نور حال د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سین پرپورت کې ووري.
د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر لمړيني یو لسکاله تیریږي، خو افغانان اوس هم د یو زړه سواند سول غوښتون کې او د ملي یووالي او د پوهنې د پراختیا ملاتړ پادشاه ګڼي. د دې لمړيني یو لسمه کلیزه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې ونمنځل شو. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې د ملي شورا او د محمد ظاهر د کورنۍ زینو غړو او د دولتي ادارو یو شمېر مسؤلینو ګډون کړی و. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل محمد ظاهر د خپل سلطنت پر مهال تعصب، د خلکو ترمنځ نفاق او نور هغو مسایلو ته چې د ملي ګټو پر خلاف و اجازه نه ده ورکړې. د وویل که په کلکه سره د هغې د مفکورې پیروي وشي په هیواد کې به روانې ناخوالې کمې شي.
د جهاد په دوران کې، د شوروي اتحاد د یرغل په دوران کې بابا د مهاجرت شپې تیرول، د افغانستان د حالاتو نه پټ پاتې نه شو. په نړیواله کچه او په سیمه ایز او ملي کچه د افغانستان د خلکو سره تماسونه درلودل، او د افغانستان د بدلون او د افغانستان د خلاصون او استقلال لپاره یې خپلې مبارزې ته دوام ورکړ.
محمد ظاهر د خپل پلار اعلی حضرت محمد نادر خان تر وژل کېدو وروسته په 19 کلنۍ کې د افغانستان پادشاه شو، چې واکمنۍ 40 کاله دوام وکړ. په 1325 لمریز کال کې چې محمد ظاهر په ایټالیا کې وو، په کابل کې د تره زوی محمد داود کودتا وکړه او په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سلطنت پر ځای جمهوري نظام اعلان کړ. محمد ظاهر په 2002 میلادي کال کې هیواد ته راستون شو او په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د حکومت له چارواکو، مخورو او قومي مشرانو سره په جرګو مرکو بخت پاتې شو، چې وروسته بیا د ملت د بابا لقب ورکړل شو. د محمد ظاهر د مړینې د 11 تلین په غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام د د فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر ولوست، چې د محمد ظاهر د سلطنت دوره پکې د سولې او ثبات د دورې په نوم یاده شوې ده. د محمد ظاهر لمسی او د مشرانو جرګې غړي مصطفی ظاهر وویل نیکه یې تل هڅه کوله چې هیواد پرمختګ وکړي.
پدر کلار مخالف تبعیض، چی تبعیض اجتماعی، چی تبعیض سیاسی و هر گونه تبعیض.
نیکه لتبعیض سره که دا تبعیض سیاسی ټولنیز او کبل سو سخت مخالف و. د هغه د سلطنت په موده کې کسل پسلو کې سول ټینګ نه و، نو 99.9% تامین و.
99.9% تامین و.
د افغانستان پخوانی پادشاه محمد ظاهر د 1983 لمریز کال د اسد په لومړۍ نیټه د 92 کلونو په عمر په کابل کې مړ، او د کابل ښار د مرنجان پر غونډۍ چې خلک یې د نادر خان غونډۍ هم بولي، د خپل پلار او د کورنۍ د نورو غړو ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمون اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.